دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي رادیو له لارې زما حق دی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې له امله لسګونه زره ښځې او نجونې بېکاره شوي دي. په دې کې زرګونه هغه ښځې هم شاملې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وه. دې چارې نه یوازې دا چې عاجلو مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه یې د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروستۍ اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې یو نیم میلیارد ډالره تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوندو موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې یو نیم میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بینټو ایکټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیو الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بېروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم. زه د کورنۍ سرپرست یم. پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، درې کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لاس ورکړلې په کورونو باندې ناستیو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې ځای چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو، هغوی سره وژه په وژه کار وکړو، کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پښو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر دوی کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسوي.
زما حق د پروګرام تاسو د ازادي راډیو پر څپو همدارنګه د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو له لارې ګوري. لکه څنګه مو چې ویل په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه دغه یوه ته د کال 1.5 میلیارډ ډالره ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا یې د محدودیت دغه لمن وغځوله. که څه هم چې نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. آغلی مسعود غزنیوال متشبثه او سوداګره، آغلی مریم عطا فعال او متشبثه اوس را سره په ټلیفون باندې دي، همدارنګه نسرین حمیدی د ښځو د حقونو فعال، او ښاغلی ازرخ حافظي چې اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړی هم دی، دوی به را سره وصل شي. په همدې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ یې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي. ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واتساپ یا ټلیفون له لارې موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړئ. را به شو د میلمنو په لور. آغلی مسعوده، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال یو نیم میلیارد ډالره افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت په خیر. ستنه زه سپ تاسو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لږ چیروغ او جوړ اوسئ. خو په لبل مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واسه دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور کې یو مور نشي کولی چې خپلو اولادونو ته سمه ورسېږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لسو کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه د هغو په کالۍ کې رسېدلی شي، نه د هغو په ډوډۍ شي، او نه هم د هغوی په هغه تربیت یا هغه چلین. نو خامخا د افغانستان ته یو میلیون ډالر پرې سامان رسېږي، او د تیار کورنۍ او هر سات چې نو تاوان رسولی دی. نو خامخا د یو لوی غنی ته د څه وخت مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موستات کې کار کوي هغوی هم نشي کولی کار وکړي. یعنی هغوی اره ورځ نه تللی، یا ممکن هفتې کې دوه درې ورځې تللی، یا آنلاین له کورې کار کوه. خو هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي هغه پرې بندې شوي دي. نو له بعده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه په شخصي کاروبار ته واده ورکړي. خو مایوسه کېږي دي نه، خو که ووایم شخصي کاروبار کې محدودیتونه شته، خو ته وکړو بس وطن دی، وخت به تېروو او ګزاره به ورسره کوو خلکو ته.
مننه آغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو سره شو. آغلی عطا، له تاسو به هم واورم دغه مسله چې د کال یو نیم میلیارد ډالره څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته. هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکي و، اوس یوازې عواید دي او ډیره لږ اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر ښځو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول ښځو ته دا ډېر یو لوی زیان ده. که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره ښځې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپله اوله زما بلکې نه تنها شخصي کار وو، زما یو بل کارم وو چې ما یو مؤسسه سره کار کول. هغې یوازې ما ته ښه نه وو، زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړم، او د کور کوم څه چې موږ اړتیا لرو هغې تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. اوس خو ژمی دی، حتی دا داسې کسان دي چې په دې سخت سړک په بیرون کې ویده کیږي یا کور یې سي هاو خزه چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې، نو هغه د هغه نیاز دي چې هغه باید کار وکړي، خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي او هر ورځ چې تیریږي پر خزو باندې دوی محدودیتونه ډیروي او هغه خزه چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري هغه هم مستمر کار نشي کولای. موږ باید صادرات او واردات ولرو نور هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغه په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي بخصوص د ښځو حقونه، یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده، خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله مننه کوم له تاسو نه. البته بیا به هم تاسو ته راشو، خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کې نیول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د آزادۍ غږ محترم اوریدونکو ته. خزی د هر هیواد د کار نیمایی او نفوس او په این زمان کې نیمایی د تولید خاوندان دي. که چیرې دوی د اقتصادي فعالیتو څخه بې برخه شي، معنی دغه دی چې اقتصاد نیمایی کی دا چې دوی 1.4 میلیارد ویلی دي، زما له نظره تر دې هم دا که وسیل شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده، ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات د بنوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو د ټول شیان او په خدماتي چارو کې خزینه اکثرا کار کوله، او په این زمان کې د ښوونکي اکثرا خزی وی او دا طبی خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم خزی وی. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کیږي، معنی دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډیر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي، کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبی نزی، یعنی بازار مارکیت لبی نزی، اگر رونق کم چی دی اگر لبی نزی بکود رازی، مثلا اگر دی دکاندار دی محله اغسو چی پخپل اگر سیما کی دکان لری دا خو پم دا باندی ولار دی چی اغسو تنخا اخلی برازی دی غوی سودا کهی، دوی په دې باندې چلیږي. اول ته کار دی ځای دی دوی لپاره برابر ده، که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دکان بندیږي، دکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګاریږي، یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه من نارینه بنوال یا دکاندار څوک چلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګري کوي هغوی هم صدمه ویني. او په این زمان که دولت هم دوی تکس ورکول د خپل د تنخواو مالیات ورکوو، دا مالیات هم له بینځي، ځکه چې تر 1 لک څخه چې زیات بیا عواید وو هغه وخت بیا انکم تکس یا مالیات بر عایدات شتون درلوده، کله چې دا عواید له بینه لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي، خلک هم ضرر کوي، خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصادي وطن هم ورسره ضرر کوي.
مننه کوم ښاغلی حافظي، سلامت اوسئ. اوس اغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوې ده، د ښځو د حقونو فعاله. اغلی حمیدی مننه، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو هم اورم چې د کال 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دي، چې دومره تاوان ورسیږي د خزو د کار د محدودیت لدارکه؟
مننه کوم ډیره زیاته. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او مېلمنو ته. لکه څرنګه چې له دې بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ نفقه ګټونکې وي له کاره محروم شوي دي، د هغوی کورنۍ اوس د لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدلی حال و، زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د طب محصله وم. د ما سره داسې نجلکانې وې، داسې همسنفیانې د ما وې چې هغوی به راتلی تر نیمه ورځ به پوهنتون کې درس ویله، وروسته د هغو نه به دوی یوازې په 4 او 5 زره افغانۍ په خصوصي ښوونځیو کې معلمی کوله، او هغه به د دوی د ټول کور مصارف به پوره کول. هغوی اوس بیکاره دي، هغوی په کور ناست دي. په دې ډول د طالبانو پرېکړې یوازې ښځې نه بلکې ټولې کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړی دي. دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندویو ادارو ته هم توان رسولی. تاسو زما غږ اورئ؟
بله، ستاسو غږ موږ اورو. مهرباني.
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي، په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوي دي، دا د دې معنا لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فعال شوې ده، چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی. او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري او پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی، چې د ښځو د کار پر بندیز نړیواله مرستندویه ادارې اکړي چې د افغانستان څخه ووزي یا خپل فعالیتونه بند کړي. او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوی چې دی یوازې اقتصادي اړخ نه لري، دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې دا ډول بندیزونو سره مخ دي، له ټولنې څخه بې برخې شوي دي، په کورونو کې بندیان شوي دي، او د یوه بېکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي، چې دا حالت د ښځو په رواني روغتیا یو ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې په راتلونکي هم مستقیم اغېز لري. او دا چې د 1.5 میلیارد ډالرو زیان یوازې یو کال زیان نه دی، که طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو 2 کلونو کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي.
سمه ده، مننه آغلی حمیدی. مسعود غزنیوال، له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دي اوس، تاسو چې متشبسه یاستئ په کومه برخه کې فعال یاستئ، او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر ښځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه اغېز کړی که بیلګې راته ووایئ؟
او زه د افغانۍ کلی په برخه کې کار کوم، چې موږ سره اکثریت مېرمنې چې دي هغه مېرمنې دي چې په کورونو کې دي، هغوی موږ ته د لاسي کار کوي او موږ هغه خامواد له هغوی نه اخلو په کلی کې کاروو، او دا بهر ملکو ته استو ستونزې خامخا شته. یعنی په وطن کې خلک چې دي هغوی دغه کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي، یو نیم مناسبتو کې که وکاروي، خو بهر میشتې هېوادوه چې دي هغوی بیا کاروي اخلي، نو هغوی ته یې موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو. خامخا ستونزې به وي، یعنی د جواز په برخه کې، د مالیاتو په برخه کې، او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکړه، د سفرونو او د نمایشګاو ته د تګ د موږ نه کې محرم باید یو سوزان سره محرم که چیرې وروم په دغه ویزا او مصارف د چاند په موږ کې، یعنی دغه ستونزې شته. خو بیا هم هغه کوم مېرمنې چې په کور کې دي، موږ هغو ته دا فرصت برابر کړی تر څو مالي خپلواکي ولري، او موږ هم اکثریت موږ کار آنلاین ده، له کوره ده، او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی، تقریبا 22 دوکانې دي چې هلته ټول په همدغه برخه کې، څوک د اشپزۍ په برخه کې کار کوي، څوک د وچې میوې، څوک هم د کالیو په برخه کې، بېلابېلې برخې دي.
بله مننه آقا سیده بیا بام تاسو ته راشو مریم اتاله تاسو نه بام واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغاني ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوي دغه محدودیتونه چې دی د تاسو په کار باندې څومره غیس کړي څومره تاوان مکړه دی او یا خپل سر پوره کولای شي مصارف ورکولای شي کارګرانو ته معاش په وخت ورکوي که څنګه
زه خو اوس هغه شرایط ما ته برابر نه دي زه خپل شخصي کار کوم ما مخکې مو ویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو د محرم مشکل دي او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دي زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زمونږ هیوادوالو کالي غواړي او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي نورو ډیزاینونه دي محفلي دي اوس دومره بازار نشته مخکې په منډی کې ښځو وو چې ډېر کار کوله اوس نشته یعنی مواد قیمت دی که زه یو کالی جوړ کړم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصادي ښه نه دی چې هغه کالی واخلي په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي ځکه چې بازار ورته برابر نه دي که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولې اخیستلې کالی اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالی خرڅوي یا یو شرکت ته ځې نو دغه مشکلات ډېر دي زه خپله اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کومه شان چې ته نمایشګاه ته وړې هغه نه خرڅېږي نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي نو دغه مشکلات ډېر دي خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دی او فکر نه کوم چې شاید اوشي په آینده کې
مننه کوم له تاسو نام ښاغلی حافظي لکه څنګه مو چې واورېدل زموږ هم دا دوه میلمانی ښاغلی سیده غزنیوال او مریم عطا دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغېزمنې شوي دي دغو بیلګو ته په کتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکی اقتصاد څه ډول ګورئ کال ته به څنګه مسله وي د کال شمیرې به د تاسو په نظر څومره وي آیا همدا 1.5 میلیارد به وي که تر دې به هم ور اضافه سي له د کال
خو مخکې ما تاسو ته ارزو کړل چې نه یوازې د سوداګرۍ ښځې خپل کار لاس ور کړی دي بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرعې کې کار کوو او په بڼوالۍ کې کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل هغوی هم کارونه لاس ور کړی دي او دا خلک چې په خدماتو کار کوو هغه میرمنې چې معلمین ول یا مثلا هوټلونو کې کار کاوه یا په صحی برخه کې کار کاوه هغوی هم خپل عواید لاسه ورکړي دي نو په دې خاطر دا یو ناورین ده باید دغه ټیکې ته توجه وشي پاملرنه وشي او دا دوام ونه مومي باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي تر څو دا ویجار اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیات دي نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي خو بیا ډېر تکنی کېږي دا احتمال زموږ دغه ارقام سره موافق په دې نه یم چې دا لږ دي ځکه چې کچیرې 18 میلیارد ډالر تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي حداقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري او هغه کې تقریبا 5.5 میلیارد او که نیمایی دی هغه هم لاس وتلی وي نو تقریبا 3 میلیارد شاوخوا ته رسیږي او دا ناورین دوام مومي او دا نور اغېزې هم بیا لري مثال په توګه یوه میرمنه چې په خپله عواید له لاسه ورکړي خپل کورنۍ نشي روزولی ډېر کندې ښځې دي ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي هغوی ښوونځي ته نشي تلای پانتونون ته نشي تلای ځکه چې فیس خواړي پیسې پکار دي نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول استراتیجي ورته وټاکل شي او د خپل معیارونو په چوکاټ کې دا حق د ښځو څخه باید وانخیستل شي ځکه چې دا په ټوله کې د افغانستان اقتصاد ته ډېر صدمه رسوي.
مننه کوم. آغلی حمیدی، نسرین حمیدی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغسې دوام وکړي دا د ښځو په کارونو باندې محدودیت شاوخوا دوه کاله تیر شول، څه فکر کوئ په راتلونکي کې به آیا موږ متشبسه سوداګره ښځه ولرو، داسې ښځه چې په خپلو پښو ولاړه وي، د مثال په توګه دوه درې کاله وروسته به آیا همدغسې حالت وي که څنګه، یا به ټولې ښځې د نارینه ته منتظرې وي په هیله به وي چې هغوی نفقه ورته پیدا کړي؟
دا چې لکه څنګه چې ښځې د هرې ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي، افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي ښځې، او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوي دي، د طالبانو بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډپ کړې ده. زرګونه لوستې ښځې د طب، تعلیم، انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړی شوي دي چې کورو کې کښېني، د هغوی مهارتونه زړي د وخت په تېرېدو سره، او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تباه کوونکی دی. ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تدریس کوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي. په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته خلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي. په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري، د ټولنې لپاره، د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پلي کېدې اوس په ټپه ولاړې دي، او همدارنګه سوداګریزې چارې هم همدې ډول دي. دې سره په افغانستان په اوږدمهال کې د نړیوال انزوا قرباني شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري، او راتلونکي نسلونه به د بېسوادۍ او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي. د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغیزه نه کوي، دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي. او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري، د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راوټیټ پاتې شي. او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه، بلکې د ټول ټولنې راتلونکی عمل کړی دی. د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې. د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکري ناروغتیا ده، دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي. دوی نه یوازې د افغانستان ښځې، بلکې ټول افغان ملت په لوږه، بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی. نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده.
بله، مننه کوم. تاسو د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غوږیست. د ازادي راډیو پر څپو سربیره د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروګرام د اوس په ژوندۍ بڼه خپریږي. البته د ازادي راډیو په فیسبوک کې موږ په همدې رابطه باندې څه لیکلي وو چې درنو لیدونکو او اوریدونکو هلته خپل نظریات لیکلي دي، تاسو ته به یو په یو تر کومه ځایه چې ممکن وي ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي، نور ښځې ته د زب خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی، پاسپورت، احصایې، د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې لس میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د دب خبره موږ خپل بی بیګانې کار ته نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کامنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلي، پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادي سادات لیکلي، د هغوی په عوض بېروزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به بیرته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانکزی په نوم یو چا لیکلي چې ډېر مهم دی چې ډاکټره، پولیسه، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولای شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي رادیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یو تاسو ته ولولو. همدارنګه په واتس اپ او د ټلیفون لارې هم دغه پروګرام سره تماس نیولی شئ. موږ بل خپل تخنیکي همکارانو وغواړو که څوک په لاین کې وي چې له موږ سره وصل کړي او د هغوی نظریات او پوښتنې هم واورو، که څه پوښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غواګیاست. تر څو چې اوریدونکي پیدا کیږي د ټلیفون له لارې یا د واتس اپ له لارې، موږ به بل پوښتنه هم له خپلو میلمنو وکړو. اغلی سیده غزنیوال، زه غواړم دا وپوښتم چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنی چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي دي تاسو په نظر؟
د افغانستان لپاره یو څه زه وایم. موږ افغانان نارینه چې د اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوې نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي یا هغه پوهنتون لولي، یعنی په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي، وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې د خپل هېواد لپاره کار وکړي، هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، یا خپل مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، یعنی یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه زموږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې زموږ خصوصي سکتور چې دی صنعت ده هم نرواکه دی، یعنی باور وکړي کوم نمایشګاوي چې جوړېږي د اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنې ترانزیت لارې چې دي هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې د ګټې چې دغه ټول نارینه وجیبو ته دي، یعنې دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي، او هر څومره چې تاوان خدای دې وکړي چې 10 میلیونه هم تاوان ورسېږي، فرق نه کوي. یعنی دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي، یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنې واقعا د تاسو
که فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه اغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکی شته، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، او دغه مسله چې 1.5 میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصادي لحاظ ضربه رسیږي د کال، چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم استاد زیب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته نیکیږي. السلام علیکم کوم استاد همکار عزت خوین د زابل ولایت.
شاجی صاحب مهرباني وکړئ، پروګرام خو به مو اوریدل تر دې ځایه پورې، خپل نظر په دې رابطه وایي.
بله، او اول خو موږ دا وایو چې موږ د خدو او د میرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه خلاص، دا موږ مناسب بولو. البته په شریعي چوکاټ کې او د دودو دستور او عنعنې افغانیت سره برابر، موږ د دې کلک طرفدار یو، ځکه چې دا زموږ خوندې دي، منډې دي. او بل د افغانستان کې څه مشکلات په ښځو راغلي دي، مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګوره، دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی، کله چې به دوی مکتبونه ویل، موږ د دې خاورې خلک یو، ما کلونه تقریبا شپږ کاله ده نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو، ښځې شناخته دي، نورې داسې قربانۍ. په دې مکتبو کې سطر نه و برابر، دا موږ ته معلومه ده. خیر، او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده، په بدي کې اوس ښځې نه ورکول کېږي. په خاص بده یو هر دفتر پورتلی او ته بده بده درخواستی کیږي دا معلومه خبره ده موږ د ټول شهیدان خونو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوږي د کسداب یادګی ده نو تقریبا یو لک ښځې اوس هم په دفترو کې کار کوي او په کورو کې دوی ته 15,000 افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې اوښلي کېږي ولو که دوی هغه لږ بولي نو دا تر دې حده له دوی سره یو نیکي شوې ده د یو لک څو میلیونه انسانان ډېرې ښځې دي دا په غالۍ وودلو کې د کار کوي نو تر ډېره حده پورې کارونه شته او که دوی داسې وایي چې د پخوا وخت کې چې امریکایان دلي وو یا د جمهوریت وخت و هغه وخت کې خامخا دلته شریعت سل په سل کې پلی نه و دیږي حکومت اسلامي و جمهوریت اسلامي و مګر نوم یې د اسلامي و مګر شرعي نظام یا شرعي چلند په ټولو قوانینو کې نه و پلی او بل ما له محترمې میلمنې یا میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دا برابر چا کړی داسې 1,500,000,000 روپۍ افغانستان ته تاوانېږي دا محاسبه چا کړې ده او دا څونه د یقین وړ ده او څونه د باور وړ ده او که دا دغسې یو خیال او چرت
صحیح مننه اجیت خو مننه مخ په اول کې راپور نشر ک دا خو نږدې 1,500,000,000 په یو کال کې دي چې د امریکا یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دي او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خپاره شوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپوه دی، دام اوویل او د اوویل چې لا تر دې زیات دي دغه شمیر، یعنی په دې معنا چې که د افغانستان نیمایي نفوس ښځې دي خو طبعاً یو په درېیمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس د هغوی له امله څه ګټه نسي کولی، یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مه کوئ. او بله خبره دې تبو شولا چې تاسو ویل لطفا په دې مورد باندې بیا هم په خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي، ځکه چې سمو نیوی لیدلی د نور په خبرو پسې مګر زید به ستره او زین نور مسایلو تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی به هم په دې رابطه تاسو ته سوې، خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم. په هر صورت ور به سبل اوریدونکو کې البته د اج توخي خبرې به زموږ ملمنو هم یادښت کړی چې بیا خپل نظریات پری وایي. مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني.
ورجانه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته لاته وکړو چې جوړ وایست.
سلامونه ستړي مسې مهرباني.
خدای پاک ایمان قبول کزاد له هدا تل د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کېمه. نو لکه چې توخه صاحب شي نظر شریکي ورجانه مش خپل د حکومت څخه غوښتنه په بار بار کړې ده په بیلابیل خبرونو کې چې دا د خوندو پر مخ باندې د شونځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودلته د بشری مرستو موضوع ورجانه چې دا خوندو یاد کړل واکنم دلته چې ځینې خوندې په دغه بشرو مرستو کې مثال د خبرې وانډ ولري موږ خپله خوشاله یو ځکه دغه مرستې چې د بهر سره راځي د افغانانو د بېوزلو کورنیو په دغه باندې هغه داسې کسان ته رسېږي چې مستحق کسان نه وي. نو زموږ په فکر او نظر کې چیرې خوندې ورسره یې دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارت مجاهدین ورسره یو
فکر کوم څه
کولا کوی شي لري نه لري موټر لري غوال لري ټکسل لري چې لري چې نه لري
صحیح. تاسو کله ځای ته تغییر ورکړي چې ټلیفون مو بنديږي را بنديږي، فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده
په کال چې حکومت وکړه
لګم ځای ته تغییر ورکړي بیا خبرو ته دوام ورکړي چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کوم. دوی خپل ټلیفون بند کړه. بیرته به ورسو اوریدونکو ته. البته نسرین حمیدی ته په وخت ورکو. اغلی حمیدی غواړم د همدغه مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولري په رسره شریکه کې څه چا اوریدونکو زموږ وویل. البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قطع شوی دی، موږ بیا کوشش کوو چې واخلو. ښاغلی ازرق شافیزی د تاسو نظر به واخلو د همدغه دوه اوریدونکو په ارتباط باندې څه نظر ولري بیا به وروسته بله پوښتنه وکړو.
او د هرچا نظر محترم ده خو د خلکو په ضرر باید ونه اوسي. دا باعزت ښځې او نجونې د افغانستان تعلیم او تربیې ته چې وردانګې دا ویطلب العلم ولو کان بسین، یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د ښځو د تعلیم لپاره، محدودیت شتون نه لري هلته. حتی هغه وخت چین ډېر وطن درلودل بلکه علم په چین کې وي هم، یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده ځکه چې بې علم نتوان خدا را شناخت. په دې خاطر باندې زه باید عرض بکم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوي دي او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ته رسوي. داسې نه دي چې نیمګړتیاوې په کې رامنځته کړي، یعنې تعلیم او تربیه په خپله لکه چې ځینو څخه یې برسېره ده د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره بشپړېدلو لپاره ګټوره ده. نو لهذا دا چې آصف توخی او نور دوستان بل نظر لري د دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی، موږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري او باید دا چکی ته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري.
مننه حافظي صاحب. بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو، خو اوس به آغلي حمیدي ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري، بیا به بله پوښتنه وکړو. مهرباني آغلي حمیدي. بله، زموږ ځینو میلمنو او ځینو اوریدونکو زنګونه راول، البته حاجي توخی صاحب همدارنګه اتل د هلمند دوی خبرې وکړلې، د ښاغلي حافظي ته مو وخت ورکړ چې هغوی په دې رابطه خپل نظر وي. البته حاجي توخی ځینې ملاحظات درلودل په پخواني دور باندې چې ښځې او نجونې په څه شکل باندې د خبره ښوونځیو یا ادارو ته تللې، او همدارنګه اتل صاحب وویل چې په بشری مرستو کې باید ښځې ورګاړي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي او دا ډیره مهمه ده. بله، ستاسو غږ اورو. موږ زموږ غږ اورئ، لطفا دوباره راته تایید وکړئ. فکر کوم څه ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې. آغلی حمیدی، موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې له موږ سره خبرې وکړي، البته د دوی نظریات وو. خو په هر صورت که په دې رابطه باندې څه نه وایي نو بله پوښتنه به مطرح کړو، تر هغو پورې به د آغلی حمیدی اړیکه بیرته سمه شي. خو ور به شو بل مبحث ته، له مریم عطانه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 90% کارونه نارینه ته ورکړل شوي دي، ډېرو کمو برخو کې په ښوونځیو کې هم په روغتیا برخه کې ښځې شته او نور اکثرو برخو کې دوی لري شوي دي، ښځې منفکې شوي یا په کور کې نول شوي دي. آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟
وبخي، زه غواړم یو خبره وکم د یو افغان انجلۍ خبره چې حاجي توخی وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه و. دا د هغې شخصي نظر ده، خو زه چې مکتب ته تلیم ښوونځي ته، او زمونږ ښوونځي چې و، البته یوه مونږ یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې هغې شپږ بجې راتله او هلته درېدل، د ټول انجونو اجازه کتل. هغه اته زه یو لسم سنت کې چې وم، مونږ ته یې ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي، یعنی په کابل کې احمدشاه بابا مینه ښوونځي کې. نو زه فکر کوم چې هیڅوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د هغوی یو شخصي نظر دی، خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو به خپل پوښتنه وکړئ بیرته، زه پوه نه شوم.
بله، مننه چې خپل نظر مو ورکړ. البته زما بله پوښتنه دا وه چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکولای شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو خو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما پر نظر نشي کولی. اولا زمون په ولایت کې کله چې زه تللې وم چې پاسپورت واخلم، هلته یو ښځه نه وه. اولا چې ښځه تلاشي کول او د بایومیټریک په برخه کې هیڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او نجونو چې هلته بایومیټریک لپاره تله، نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومیټریک کوله، نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې چک کوله. نو دا خو تاسو خپله فکر وکړي چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسانې بخش کې وي، په هر ځای کې مونږ ښځو ته اړتیا لرو چې هلته باید ښځې کار وکړي او د ښځو حقونه ورکړل شي.
مننه کوم. البته مخکې له دې چې بیرته غلی غزنیوال او حمیدی ته ورشو، نسرین حمیدی ته یو اوریدونکی به راواخلو، بیا د خو نظریات واورو. مهرباني لنډه توګه باندې خپل پوښتنه یا نظر کې مطرح کړئ.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، سلام المنوته.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروګرام ته خو به ناست یې اورېدلی مو دی چې د کال
نږدې اورېدلی مې دی محترمه. داسې دی ښه، دغه زه خو ارګانو ته هم ځم، هر ځای کې ګرځم. زنانه تلاشي شته؟ زنانه شته. دا زه درته ما به خپلو سترګو حال درته وایم، ګورم. خو صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره دا خلک لقص لري کنه. دوی ته چې خبره وکړي چې دا مکتبونه تاسو ولې بند کړی، بیا دوی خبره بل خبره ته اړی کنه. نو سب خبره دی نوري مکتبونه سره دوی ډیر سخت مخالف دي. دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتېږم هم، او ښځه ما د شپې غږم اوري پوه شي په څو د رادوګانو کې زما غږونه اوري. مګر هم زه دغه کېږم او ورسره دا خبره د مکتبونه اروخت کوم چې قاري صاحبانو دا مکتبونه تاسو نه پرېږدئ، دا خبره بل ته واړئ. بیا زه ورته وایم چې قاري صاحب د دې خبرې جواب خو راکړه زما، بیا خبره بل ته واړئ. بیا زه نور زما همداسې ځان غلی کړم وایم. دا نور او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. نو څه خبرې ما دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري. دا خو مایبینو ته کونډو ته او واتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. دا ډېر مشتګروان دي. خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم چې مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه. دا یو وخت کې دا زمونږ د مایبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونه کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ. اوس وګورئ لکه شیشه غوندې نه غوندې صفا سوتره دی، ښه هر شی برابر دی او ښه جوړ دی. اوس وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري، دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې. نور همدغه مونږ همدې باندې مونږ قناعت لرو همدې دولت باندې اوسر دا کارونه خوشي کې او خلکو ته د کار بار ورکړي او دغه سیستمونه
مننه کوم. اغلی سیده غزنیوال د تاسو تاسو نه بم پوښتنه وکړو دا چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي د تاسو په نظر؟ اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مگر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یا اندازه کم معاش ورکول کیږي؟
لپاره مرغه زه وایم که چیرې یوازې ښځینه هم وي نسي کولی، که نارینه هم وي. اوس موږ ډېری الګ شاهدان یا نارینه په یو هغه کومو شعبو کې چې مخکې ښځینه وو کار کوو د هغو مربوط کېده پر ځای هغه خلک راغلي چې هغوی تجربه نه لري، مسلک یې نه دی، نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي وړلی. یعنی پاره دفتر کې او د جندر افتر وو اوس لپاره د هغه چاغان نهسته او نه مرایت کېږي که نه. نو ډېرې ستونزې دی. خو نارینه هغه کومې څانګې چې د ښځینه او مربوط کې یعنی جنسیت په دې کې مطرح نه دی. خو دلته زموږ بس دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار. خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي. نو دلته هغه کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چېرې په شخصي دفاتر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وه. داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلي به راځي. نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوته ته له دغه شوبینې تاعت ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو. او د لکه څنګه چې دغه برخه ده د جواز اخیستو کې د ټي این برخه ده، دلته ما خپل جواز اخیستلته یو څنګه د میرمن دي ټي ان چالت تاتې جوړوي نو کله چې پورته تاسو د عملیات طرف ته غلطه ماته اجازه را نه کوي پورته اجازه نشته نو دوی چې کله چې دماغ کې عین هغه د شرکت نوم دوی غلط اجازه کوي اته دومره اجازه نه ده امر سره خبرې وکم خو برته د څنګه جوړ شو زه مجبور ما غوښتې پریکړه د خدمت د تاسو تاسو مالیا در کوم د پیسې در کوم او زه حکومت عادي بل میرمنې د شرکت رم دی ورته الله خوشاله اند خلک سره زمخ ته زمو تاسو مال د امر نه به اوسه په سبا د ډرایور سره مخکې د ټولن کې نور نه نه وکړه باید موږ خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه دی باندې کار کوي دا خبرې باید تادي ووسی مداخله کې چې له دولتي مامور نه مخکې کوم یا کومه ښځینه وي چې د دوی په نظر کې چې هغه په دفتر کې کار ونه کوي خامہ هغه خو یو خپلوان کور ته دی په ټیکسي کې خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم اولن د کورنۍ کې ماما سره د کاکا سره د نامحرم دي یعنی دوی که چې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرمونه محرم خواغم نه کیږي یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او د دې یو لوی تاوان دی دوی لپاره خو د خامخه د وادوال لپاره د مراجعین لپاره یو لوی د تختی هم دغه د ستر د کومي هم دغه د تیګنې غیر مسلکي کسان راغلي دي هغه څه چې یوغوی ماستری لري په غبخ کې مسلکي دی یوغوی به چرته 5000 روپۍ ورسیږي کنه ورسیږي په کور کې خو باید له غو نه کې اته وخت تل کې په غو باندې کار وستي ترڅو چې غو ټول انت خدمات وکړي
مننه کوم هغه سید غزنیوال چې خبرې مر سره شریک کړلې نسرین حمیدی ته وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون وسم شوی وي لتاسو به دا پختنه وکم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه دغه پختنه زما کوي تاسو زما
نه هیڅ وته داس نش کېږي ځکه هڅه په بیلو بیلو برخو کې ځانګړي ورته ویل لري چې نارینه نش کولای کوي هم کړی هغه سینش کولای څنګه چې کولای شي مثلا تر ټولو مهمه روغتیایی برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړي نه په هیڅ صورت نه په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وي حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود ساتونو ساتونو لاره به وه تر څو بچۍ ناروغان ورته رسېدل نو هغه به د دې لامل شول چې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران نرسان او بلاګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس مهال له کاره منع شوي دي یا هم هغوی اجازه نه لري چې لرې پرتو سیمو ته ولاړ شي او هغوی مثلا د دې اجازه نه لري چې بدون له محرم څخه دوی سفر وکړي او هلته د کار لپاره ولاړ شي نو د دې ناوړه پرېکړو له امله ښځې د طبي خدماتو له حقه بې برخې شوي دي چې په پایله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړېږي او بل هم ښوونه او روزنه ده چې ښځینه ښوونکو ته اړتیا لري په افغانستان او زموږ په کلتور کې زموږ په ټولنه کې ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه ښوونکي د هغوی لوڼو ته درس ورکړي په راتلونکي کې دا هم یوه لویه ستونزه کېدای شي چې ښځینه ښوونکي د افغان چې د تعلیم نظام د ملا تیر وي او د هغوی لرې کول د ښځو او نجونو تعلیم له منځه وړي او بل طالبان په کپهر سینې په اکثرو برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هېوادونو کې ډیری برخ ښځې چې دي په ډیرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه د خپل افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ منی کړي دي چې دا هم ډیر په کېدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره او طالبانو چلند ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځې یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا ادعا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي نو دا ټول هغه دلایل دي چې هیڅ د منلو وړ نه دي کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري
نو
سلامت اوسئ.
خځو زده کړې او پوهې سره تل دښمنۍ کړې ده. خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې ښکاره کړي دي. او
البته د طالبان استازي خو نشته، خو باید ووایو چې دوی تل ژمنې کړې دي چې د ښځو په وړاندې به دوی ساقونه چې شریعت دوی په خبره ورکړي دي هغه به ورته تامینوي، مګر نور په پالیسیو دغو کې نرمښت نه دی ښوولی. له تاسو مننه مریم، عطا ته به وخت ورکړو. البته که لنډ دوه دقو کې خپل نظر اخري خبرې وکړي، بیا به په آخر کې بیا ازرق شافزي صاحب ته هم دوه دقیقې وخت ورکړو. مهرباني.
مننه. زما اخري خبره دا ده چې دوی باید ښځو ته حق ورکړي، او زه هیله لرم چې موږ یو افغانستان با ثبات ولرو، او داسې ورځې راشي چې افغان ښځو په هر بخش کې کار وکړي، نه یوازې په هیواد کې، نورو هیوادونو هم کې دوی دنده ولري.
سلامت اوسئ ښاغلی حافظي، تاسو ته به وخت درکړو. خپلې آخري خبرې کراته وکړئ، څه وروستي نظریات کوم وي؟ مهرباني سه.
چې افغانستان په ټوله کې ډېر وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی، او زموږ اقتصاد یو متعارف او مخ په ښه کېدو نه ده، او کله چې بیا نور ستونزې ورته پیښیږي لکه د ښځو بې برخه کېدل د کار څخه، دا مشکلات لا پسې زیاتوي. نه یوازې مستقیما دا جی ډی پی یا عاید ناخالص داخلي کمی، په عین زمان کې د افغانستان څخه داسې یو څیره جوړوي په یو ویشتم پیړۍ کې چې هغه د منلو وړ نه ده. نو د افغانستان د حیثیت په خاطر او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید ښځې خپل د وړتیا او خپل د استعداد په تناسب سره په ټول مسایلو کې باید اخته اوسیږي، او دا چې ښځې نشي کولی ځینې کارونه ترسره کړي دا سمه نه ده، ځکه چې په ډېر هیوادونو کې ولسمشران او صدر اعظمان ښځې پاتې شوي دي. حتی زموږ په ګاونډ کې پاکستان کې، هندوستان کې کلونه کلونه ښځې هلته دا هیوادونه چلول او په ډېر ښه صورت سوي چلول، او په عین زمان کې د نوبل د جایزې ګټونکي زیات شمېرې خزینه متخصصین او عالمان دي. نو په دې خاطر افغانستان کې هم ښځې په هغه ځای کې چې ورته زمینه مساعده شوې دي، دوی خپل لیاقت او خپل استعداد ښودلي دي په ورزش کې، په موسیقي کې، په تعلیم او تربیه کې، په اقتصاد کې، حتی په دراماتیک انجونې د افغانستان ټول ښځې وي، یعنی سره نارینه څخه هم دوی مخته تللي دي. په دې خاطر باندې باید دوی ته بشپړ حقوق ورکړل شي. دوی هم انسانان دي، دوی هم د دې حق لري چې خپل هیواد کې په کامل حقوق سره ژوند وکړي او کار وکړي.
مننه کوم له تاسو اوریدونکو او له درنو میلمنو چې د زما حق دی په دغه پروګرام کې مو برخه واخیست. را سره په دغه پروګرام کې په دې وغږېدو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کار د بندیز او محدودیت له امله دغه هیواد ته د کال شاوخوا یو نیم میلیارد ډالره اقتصادي ضربه رسېدلې ده. بېلابېلو سرویګان او تحقیقاتو دغه پایلې نشرې کړې دي، او ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې ښایي دغه اندازه آن درې چندو ته ورسېږي او په راتلونکي کال کې لاپس اقتصادي اغیز زیاتی وي. په نړیواله کچه افغانستان د یو سل او یو هیوادونو ترمنځ په وروستي مقام کې دی د ښځو د کاري مشارکت او په اقتصاد کې د ونډې د اخیستو په سبب باندې. که څه هم چې طالبانو ژمنې کړي دي، خو په دې رابطه باندې د دوی پالیسۍ او تګلارې لا نه دي بدلې شوي. له تاسو مننه. پروګرام دلته ختمیږي.
ورویزا د
سبیده مستی تو کم هر نرگس تا یه جام ور کرد هر نرگس تا یه جام ور کرد هر گل بوتی یه یاقی تو هر پان خمار در هر گلاب مشرب شو دادم از تو بسر لیده دادم از تو بسر لیده دادم اوت سبت کو بیدر هر پان خمار در هر گلاب مشرب شو دادم از تو بسر لیده خلوت تا کے خاموش ہوا شور ہے بس نے خلوت تا کے خاموش ہوا شور ہے تیرے پم پکے رہے دے اشواں پر یاد سو تیرے پم پکے رہے دے اشواں پر یاد دادم 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 گھر لائے دے دادم sar lai de sada ko sada ko bidar har paan apmare da har guna musharab shada namasto sar lai de sada ko sada ko bidar har paan apmare da har guna musharab shada namasto sar lai o sar lai